سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوم د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر یو نیم میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کوي. د ترکمنستان رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا پانګونه له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ترکمنستان د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه بللې. مرادوف د طالبانو له استازي سره د دوه اړخیزو زیربناوو پراختیا تر سرلیک لاندې په یو ګډه ناسته کې ویلي د دوی هدف له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا ده. د هند، پاکستان، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک په ګډون د هیواد په سیمه ییزو شریکانو هم غږ وکړ چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګازو په پایپ لاین یا ټاپي کې پانګونه وکړي چې دا یوه لویه پروژه ده چې د سیمه ییزې انرژۍ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره طرحه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس راپور ورکوي چې له پاکستان او ایران څخه تر 350 ډېرې افغان کورنۍ پرون بیرته افغانستان ته ستنې شوي. د خبر له مخې 355 کورنۍ له دوو ګاونډیو هیوادونو یا شړل شوي او یا په خپله خوښه بیرته راستنې شوي. له دې ډلې یو نوې کورنۍ له پاکستان او 245 له ایران څخه د سپین بولدک او اسلام قلعه لارو افغانستان ته بیرته تللي. په دواړو هیوادونو کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي. ایراني او پاکستاني چارواکو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه کړې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ډان روسپانې نن د امنیتي سرچینو په خولو ویل پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا، د شمالي وزیرستان په سپینوام او بنو کې نښتې کړې دي. د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ عسکر او 15 وسلوال حمله کوونکي ووژل، دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي دي. خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان ناارام ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیره ټي ټي پی او په بلکې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی. دغه راز ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړې چې د څلور لوبغاړو په سوري دوی 311 منډې وکړې. جنوبي افریقا یوازې 134 منډې وکړای شوې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. او د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ له انتخاباتو شاوخوا شپږ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه. یو شمېر رای ورکوونکو د جمعې په ورځ په ورجینیا ایالت کې تر اصلي انتخاباتو مخکې خپلې رای صندوقونو ته واچولې. دې ته ورته په مینیسوټا او جنوبي داکوټا کې رای اچول شوي دي. د امریکا د 500 ایالتونو په اکثرو کې تر وخت مخکې رای ورکولو دود شته. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جمهوري پال ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ له هغو شکونو سره سره چې مخکې څرګند کړي وو د دغه ګوند ملي کمیټې سکال د دې ډول رای اخیستنې هرکلی وکړ. خبرونه مو اوریدل. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دادی چې په ایران او پاکستان کې د دغو هیوادونو د ملي سرو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو نه درېدو او ګڼې نیوکې پارولې دي. ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان څه وایي؟ له هغې ډلې عمر داود ځای.
بلی هم پاسپورت دی د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي.
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمي کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیا د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دی له 11 میاشت راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. د فوټسال د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې تمه ده له اوکراین سره مخ شي. ځینې مینهوالې وایي
ګوله ته یې ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله خو ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین نه هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په اسرائیلي ځواکونو د لبنان په بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او دمګړی د دغه برید په نتیجه کې یو شمېر د ملکیانو وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. او د پیښور کې د افغان هنرمندانو په ارتباط هم تاسو رپورټ ورکړ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې اړ شوي دي چې بیا یو وار پیښور ته کډه وکړي.
زیڑ مازیگر پاپ خبر کے دے بیا مو ما خام
خپل وطن مونږ ته ډیر سره کړ ډیر عزت مونږ ته راکو خپل وطن کې ډیر خوشاله وو بیتا تا سوچ مونږ اس قلم نه کول چې مونږ په خبر ته کډوال کیږو بهرات دوه بو سندرو جوړول ته راتلو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د سر رپورت مو هم په پاکستان او ایران کې د دغه هیوادونو د ملي سرو د خبرېدو پر مهال د طالب استازو د نه درېدو په اړه دی چې ګڼي نیوکې راپارولې دي. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرو ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو په غبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال دغه عمل غندلی دی. د طالبانو د حج او اوقاف د وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور په ایران کې د اسلامي والی په کانفرنس کې ګډون کړی و چې دغه پیښه وشوه. هغه وروسته بیا د ایران له ملاته بخښنه هم غوښتې ده. په دې اړه باندې فیروزه عزیزي یو رپورټ لري.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی، بلې ملي سرود دی او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات ان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای شي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې د وی لحاظ په دا ډېر بدمالمیږي. د بل لحاظ دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې. د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دی. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دا هم دی چې تاسې به د احترام ډېر متقابل وي. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دې مداخلې سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نو درېدلای چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمیر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړای چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. کدا سوی په دکې اوریدلې هم شامل لیکي. له دې وړاندې د سپتمبر 14مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نو درېدلای چې په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خبرسوي بیان کې ویل شوی و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي و نو جنرال قونسل نه و درېدلای. دا یادونه ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپل ایکس پانو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګری دوی ته ورسپارل سوی دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د زکرو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیايي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشکېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوي رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره او پرته له شرطه خوشې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له یوولسو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې دا د اندېښنې وړ ده. جزئیات د ثنا کاکړ په رپورټ کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې یوولسو میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتیا وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت او
روحي او روغتيي وضعیت یې خراب او مخشوش دي. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتونکي یو.
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له یوولسو میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت رئیس د هغه د قضیه په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوی او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي و چې نوموړی خوشي کړي. په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له یوولسو میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ یې نه پوهېږي چې کله به خوشي سي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښو. هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړی و او ویلي و چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه و ورکړي خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبا جوړونکو نجونو د وتلو په برخه کې د همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوي. د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 18 په کابل کې خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونه ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسګونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي چې یو شمیر بیرته خوشي شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمیر نور لا هم بندیان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د جنوبی افریقا د کرکټ له ټیم سره په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ د سیریز پاره باندې چې افغانستان ټیم وګاټه ګڼو افغانانو دغه بریا ستایلې ده. په کور دننه او بهر یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جنوبي افریقا د سیریز ګټل ستایي او وایي خوښ دي چې ملي لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې په خپلو لاسته راوړنو د افغانستان نوم ځلوي. د کرکټ نړیوالې شورا او کرکټ پوهانو هم د افغانستان د ملي ټیم بری ستایلې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زما most important thing is they lead the series by 2-0. It's a 3-match series, so it is history. It is the first time.
د کرکټ ملي ټیم د دغه لوبې تربري وروسته په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې د لوب لړۍ ګټه په خپل نوم کړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه برای په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو لوري په پراخه کچه وستایل شو. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر وایي د کرکټ ملي ټیم وروستي بری په افغانستان کې ډیر خلک خوشاله کړل.
ډېر خوشحاله یم چې افغانستان میچ وګټې. بیګانه میچ ډېر ښه میچ وه او ډېره ښه لوبه افغانستان وکړه. ډېر خلک په افغانستان کې هم خوشحاله دي د میچ په ګټلو سره، او انشاءالله به موږ په آینده کې هم خدای دې کندهغسې میچونه وګټو.
د پروان ولایت اوسیدونکی رحمت الله وایي ویاړي چې افغان لوبډله په داسې شرایطو کې دوی ته خوښي ورکوي.
ولا ډېر خوشحاله یم، افتخار کوم په افغانستان باندې. بېشکه په دې حالات کې په افغانستان کې ډېر حالات خراب دی، او ډېر غټه خوشحالي ده.
د بلخ ولایت وی وسیدون کی ویسا افغان هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
چې لوب وګټینو هغه خوشالیانی به بل خوند لري، ځکه په اوس وخت کې همدا کرکټ دی چې موږ ته خوشالیانی راکوي او د افغانانو په شونډو خندا راولي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره درې ورځې لوبي لري چې د لړۍ دویمه هغه پرون جمعه د سپتمبر په شلمه په لوی توپیر وګټل، او په دې ترتیب دغه لوب لړۍ په خپل نوم کړه. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 13 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه چې هغه هم افغانستان نسبتا په لوی توپیر وګټله، او ټاکل شوی د دغه لړۍ وروستۍ لوبه د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 22 په همدې لوبغالي کې وشي. که څه هم یادې لوبې د افغانستان په کوربتوب کېږي، خو افغان لوبډله د معیاري لوبغالو د نه موجودیت او امنیتي ستونزو له کبله تر ډیره نړیوالې لوبې په شارجه او د هند په ګریډر نویډا لوبغالي کې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان، د کرکټ نړیوالو پوهانو او ګڼو نورو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د کرکټ ملي ټیم وروستۍ بری ستایلی، او ویلي چې افغان لوبډله اوس د دې جوګه شوې چې پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ څارونکي او پوهان له ډلې احمد فرهاد فدایي وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس له هر اړخه په نړۍ کې د یوې پیاوړې لوبډلې په توګه د افغانانو استازولي کوي.
منظمه لوبه ده، بیټسمینان لري، آل راؤنډران لري، بالران لري، اسپینران لري، دوه دانې وکټ کیپران لري. نو نو د دې لوبډلې نه تاسو څه غواړئ؟ چې هر څه پکې شته، الحمدلله. یو ډېر ښه دغه پایلو د آمادګۍ لپاره چې چمبنس رافي ته افغانستان سي.
له جنوبي افریقا سره د لوبو له دغه لړۍ وړاندې د افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شاهیدی یوې خبري غونډې ته ویلي چې له جنوبي افریقا وروسته به افغان ملي ټیم له بنگلاديش، زیمبابوي او ویست انډیز سره د لوبو لړۍ ولري، او هیله یې ښودلې وه چې افغان لوبډله به پکې ښه وځلیږي.
د فوتسال په اړه هم غږیږو. دا چې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن ناوخته د نړیوال جام په سیالیو کې د اوکراین په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه افغانستان ته ځکه مهمه ده که افغانستان وګټي نو د نړیوال جام حذفي ده ورته سل په سلو کې ووځي، او که په لږ توپیر هم وبایلي، او بیا انګولا چې په افغانستان یې لومړۍ لوبه بایللې وه هم خپله لوبه وبایلي، افغانستان بیا هم کولی شي چې سود وکړي. د فوتسال مینوالو د مخالفو لوبډلو په وړاندې د افغانستان لوبډلې ویلي دي چې د افغانستان د لوبډلې بریا د ټیم روحیه لوړه کړې ده، او دوی هیله لري چې افغانستان ټیم به د اوکراین په وړاندې هم لوبه وګټي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2024 کال د فوتسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د شنبه په ورځ ناوخته د اوکراین لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلین وایي دغه لوبه د ازبکستان په اندیجان ورزشي جمنازیم کې د افغانستان پر وخت ماښام په 9:30 پیلېږي. د دغه فدراسیون ویاند او نشراتي مسؤول مصطفی هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له دوو لوبو وروسته چې موږ د انګولا او ارجنټاین په وړاندې ترسره کړې او د قناعت وړ پایلې مو ترلاسه کړې، نن شپه به موږ د اوکراین له ټیم سره مخامخ شو، او زه هیله لرم چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله وکولی شي د اوکراین په وړاندې لوبه کې د ښې لوبې او په زړه پورې نندارې سره د منلو وړ پایله ترلاسه کړي، او د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو د حذفي یا بل پړاو ته ورسیږو.
د افغانستان د فوتسال لوبډلې په لومړۍ لوبه کې لانګولا لوبډلې څخه لوبه شپږ پر څلور وګټله، خو په دویمه لوبه کې لارجنتاین فوتسال لوبډلې څخه یو پر دوه ماتې وخوړه. د فوتسال برخې یو شمېر کارپوهانو د 2024 کال په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لوبې عالي وبللې او د اوکراین لوبډلې پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا او راتلونکي پړاو ته یې د تلو په اړه خوشبینه دي. په اتریش کې د فوتسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل
بازی افغانستان در برابر
د افغانستان تیرو دوو لوبو ته په کتو سره ویلی شم چې بل پړاو ته د افغانستان د ورتک چانس د اوکراین په پرتله ډېر دی، ځکه موږ د ارجنټاین پر وړاندې د افغانستان لوبه ولیدله چې یو زړور منسجم او متمرکز افغانستان په میدان کې حضور درلود او د یو مساوي په درلودلو سره هم افغانستان کولی شي بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شیوا فوټبال لوبډلې پخوانی ګول ساتونکی زمری کلیوال هم ورته نظر لري.
د غتیری مسابقو ته په کتو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې دا اول ځل چې دوی اشتراک کوي، ولې بیا هم ډېر ښې لوبې کړي دي. د دوه لوبو په کتلو سره چې انګولا ته یې ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله، خو په ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره. که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا چې انشاءالله چې د اوکراین هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کوي.
د فوتسال یو شمېر مینوال هم په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې له لوبو خوښ دي او د اوکراین پر وړاندې بریا ته هیله مند دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي متین نوابي ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله چې موږ د میدان ګټون کیو او اوکراین ته ماتې ورکو. خلو بغاړي لرو چې ډیره لوړه روحیه لري، لکه څنګه چې د ارجنټاین پر وړاندې مو لوبه ولیدله، زموږ ټیم ډیره ښه لوبه وکړه چې د ټولو د منلو وړ وه او ارجنټاین ته د باور وړ نه وه.
د خوست ولایت اوسیدونکی او د فوتسال یو بل مینوال احمد الله لیوال په دې باور دی چې دا لوبه به د افغان فوتسال لوبډلې په بریا پای ته ورسیږي.
مونږ باور لرو چې دا لوبه به افغان لوبغاړي ګټي، دا بریا به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي او له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دوی لپاره یو خاص دعا وکړي.
د فوتسال نړیوال جام لوبې د سپتمبر په 24 د ازبکستان د دریو ښارونو په کوربهتوب د 24 غوره لوبډلو په ګډون پیل شوې او د مې تر 15 به دوام وکړي. د افغانستان د فوتسال لوبډله په غوی میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په کپ کې بحرین، عراق او قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوتسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزوی نړیوال موضوع ته. اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی بریت په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړې ده. دغه بریت په ترڅ کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون څو ساعت وروسته دغه بمباري وکړه چې حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمې په توغندیو وویشتلې. جزئیات په دغه ریپورت کې له احمد شیبار اورو.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینې بیروت په لمنو کې د اسرائیلي ځواکونو د پرونی برید له امله د وژل شویو شمېر 13 تنو ته رسیدلی، چې په دوی کې 8 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 11 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي، خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه څه نه دی ویلي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبي برخه کې دا هوایي حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمباد شویو سیمو ته وروستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمېر زیات شي. لبناني ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سرې میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو رایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرائیل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نشتې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرائیل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرائیل کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیرو پلور زیات شوی چې د دوی خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغي لامل شوی. روغتیا پالان هم وای د واټونو د سر خوړو صحیح نه دی. داسې مال چې پلورونکو وای نه اضافات رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکې کې د پراټو اینې چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د شونځي او کومو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ شار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې و.
دا پراټې خو د پکیج چې دغه سره ډېر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر نه پاکه ځای باندې پکیج د چری غاړه د چری پر یو غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه ځای پر بل غاړه بل ځای خلک ناس دا شروالی والا راځ د چری پاکي روزانه د میکروبونه ګرد د خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښې دی نور ګرد خلک به راځي چټل ځای باندې ورته کښې نه د جسر ډېر مریضې پیښې ډېر دغه دا به خې چټل ځای د پراټې پکیږي. و ولا دلته یو ورځ دوی ما راوړل سار شاو ته به مې راوړلې نو شایکت سباره مې راستون او معده ډېر مشکلات پیدا کړل. دوی درې ورځې ما د جې راوړلې بارم بیرته سپری شو سړي د ځای ناپاکه دا دغه ناپاکه ځای پکیږي پراټې.
شاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډاک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکي دي وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانې پدې چې یو خبرې ځان کیږي بل دی رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخره تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخي نو دوی باید خپل لسونه پاک پریوي ښه منظمې جامې ورته واغوندي کوم لوښ چې دي هغه پراټې چې پخشته ځکه دا باید پاکي تر څنګه بعد نوی غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده ورته خو ځکه زړه غوړي چې انسان ته تاوان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموري ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو ستونزه ستا د ډیر جوړ ستونزه چې دا ستا خو هغه د فارم د پراتو د کرایې او د شند د ستا په واري کې چې مقصد د دورز خو جوړ وس نشر والی والا چې راځي موږ دا غو ځکی څه خو یې مقصد د خپل موقعیت بدلو بل ځای ته جو دا سینو کوچ مقصد شروالی والا د تجربه په یو موږ هم د خپل کار کو موږ خپل موقعیت چینج کو مقصد بل ځای ته بل غوښتنه دا ده چې موږ ته دا سندې غوپی جوړې کړې مقصد چې موږ په کې دا خپل کاروبار کې واځي د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری پر غاړه یا داسې ځایونه کار کوي هغه ټول لپاره داسې غوپی جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډاک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اوروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
په لباندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړۍ په سر باندې خواړه پخوي او د هغې سیحه نه مراد کوي کیدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تصمم باندې اخته شي د ناپاک اوبو څخه استفاده کول آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورنو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراد کول او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي کیدای شي دا هم د خوړو تصمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي هوټل یې ورته تړي او جریمه کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر 1.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس رپورټ ورکړی چې پرون له پاکستان او ایران څخه 3.5 پورې ډېرې افغان کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې 8 پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان دغه سیالیو کوربه دی. افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس تقریبا حتمی دی. او د متحده ایالاتونو ولسمشري ټاکنو شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چی ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشئی موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد خځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
ما سابقه رفته بودیم طرف ایران،
څه په خو ایران ته تللی و. ما هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشئی مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشئی مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپل د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی د لاور خان ته ورځي پور ځینې واخلي. د لاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې د لاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي دا به په ډراما کې واورو.
خصمی پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې څه پیسې پور راکې چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجید کری اختیار درته وایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشې موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشې موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمي واکمنۍ سره د نیول شویو نشئی موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به دې راپور کې واورو.
درې کاله کیږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمې ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیڑی او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوي 8415 ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېر بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوی ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشئی موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور دریا کوشنانی د درې سره د نروزن لامل یختن وولو مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لغو امکاناتو څخه په استفادې سره د لغو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتاد میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي دردونه وګالي. له دې میرمنو څخه یوه میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستري شوي خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستري کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران، باز در ایران
سه پخوا ایران تطلالی و ما حال تناروغ شما و خسرگنه می نشه ای مواد را کرل لحقا وقتا می نشه پیل کرده او رو رو پا دی عمل اختا شما میره می ده ایتیاد نعمل ده طلاق و اخرا ترکه و سه کمی دل تزان بستری کرد که دزان در مل نو نکرم میره می بچیان میره سخه گرزوی او ما تا طلاق را کوی
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستري ده. دا وایي چې د خور نشوې دا هم معتاده کړه.
یوه خورمی معتاده و کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شمه. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تاریاک به مې خوړله او کله چې به مې پیسې درلودې د ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله. خو اوس یې د بهرنۍ مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشټوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په داسې پرځ میاشت کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپاره شي خپل قربان ته او اوس لس تانې تر تداوي لاندې دي. چاته تانې غټ شي دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي. خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشي مواد په یوه اندازه خوله بدبوی کوي او که توپیر لري، آیا د نشي تر پریخودلو وروسته د خولې بدبوی ورکیږي او که ځانګړي درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبوی عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبوی ډیر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحه او د پاکی خیال نساتل، د غاښونو کریز یا فوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجی ورته ویل کیږي، د ژامې د وریو او د ژبې مختلف باکتریایي ناروغۍ، په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبوی رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغي وی لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه د ټول کول شي د خولې د بدبویي لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي، او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبویي رامنځته کړي.
نشي مواد ولې د خولې د بدبویي لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي، د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي. د دې تر څنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغي کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تنباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، یو په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې یو په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تنباکو، له سیګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کېږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپل د دې باعث کیږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپل د خولې لارې او د تنفسي سیستم په خارجیدونکو هوا کې کېدل شي، دا ظاهر شي چې دا خپل د بدبویي باعث کیږي. ولی هغه څه چې ډیر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابیږي، یو د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکټر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپل خوړو ته، د خپل غاښونو، د خولې حفظ الصحه ته توجه نشي کولای.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډیره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحی ستونزه ده، په دې معنا چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حداقل دوی توجه وکولی شي. ولی د وخت په تیریدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنیک مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغه روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه‌یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي، د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي، او دغه برخه ته یې حافظه مختص وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نسی کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه‌یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی ده.
ایا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو دی د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ور نه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجیدہ رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه د مجید نومیږي او زموږ خپلوانو څخه دی. مجیدہ دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خمجیدہ اوس دا راته وایي چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه ماتل دی چې وای سوک چې مجبور شي یا لوی غروته زی یا لوی کوروته زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست نو ځکه تا ته راغلم
زپو نشوم سپیخه ده
بس پختنه مکوا ډیره بدره پیخه ده
سپینه خبره وکړه څه خبره ده
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم
تا څه وایې دومره لوی کاروبار وګوره دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم خو پیسې مې په کاروبار باندې دي همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړي چې سودا راوړي
ښه نو توکل مې په خدای زه لاړم خدای په امان
په مخه دې ښه
دلاور خانه دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ پیسې خو ستا سره ډیرې دي د دې بیچاره ښځه ناروغه ده باید پیسې دې ورکړې وای
حاجي صاحب دا سړی ته نه پیژنې دا پوډري دی پوډري څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي درواغ وایي څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده سر یې مات شوی دی ډاکټر ته یې بیایم ما 5000 افغانۍ ورکړي خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې د دې خلکو ژوند په دروغو دی
رښتیا دا سړی پوډري دی
او پوډري دی درواغ وایي میرمن یې نه ده ناروغه داسې پلمه ده
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر وارخطا و د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی ډیر مې زړه ورباندې وسوځېد
حاجي صاحب ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم خو دا پوډري دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي
مجید زویا څنګه څو پیسې دې پیدا کړې
نه والا پیدا مې نه کړې څو نفر ته ورغلم خو چا پور را نه کړ
او خدایا دا به څه کوو
څنګه شو د نورې مریضي یو څه نه شو
شه د کومه سواله تر هغه بد بدتر سوه میخي حساب دی چې هیڅ وخت پر لګواله دومره نه و په تکلیف سره که ډاکټر ته بونه سو نه جوړی چې هر څنګه چې کیږي یو چاره وکړه زویا
نو زه څه وکړم ځان خرڅ کړم ما بوډري خو څوک اخلیم نه
دغه هم پوډر دي څه هر څه مو درلوده تو اوس تا ته دغه هم لړلو نه شو د ناڅه ولاړه اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو زرغونې لورې ولې ژاړې
مور مې
مور دې څه وشو
مور دې څه وشول
مور مې مړه شوه
اوف خدایا کور میں خراب شو دا ټول زمال لاسا ټول جیداد میں پونه شو کې لاړ او ځان میں خپل لاس دومره به ته ورګ چو سو پور هم درا کړ
دا زاد رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تربیامو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
شل روح کلوائی آئینا سڑ گیا